ادونکو تماشا لريو د نن ورځې د ناساتا پرونو په دې غړ کې سلام پښتونخوا نومیږي د خپل قربا سره لمومن سلامونه مني. وخت ورځې 9 بجې شوي. نن د خالی ورځ 2015 کال د اگست میاشتې 15 نیټه ده. په دې غړ کې به له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو، د غرنګي ریپورټونه به هم دراوړو، خو لومړی تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کوو. لومبه د مهم خبرونو لنډیز. پرون د پاکستان د آزادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحادي لاریون کړی و. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې پرته بل لار نه ویني، خو د خبره د سولې واک بل ته نشي ورکولی. او د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یو مشر وایي کوم ماشومان چې د مور او پلار د وهلو له ویرې کور نه بهر شپه کوي هغوی د جنسي تیری له خطر سره مخ کېدای شي. او د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي د پاکستان له آزادۍ وروسته پر دوی یو شمېر ظلمونه شوي. دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره دې خپلو سیمو ته واستوي او په جیلونو کې قید بېګناه وزیرستانیان دې خوشی کړل شي. پرون د پاکستان د آزادۍ په ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادې په مشرۍ لاریون ترسره شو چې پکې د وزیرستان کډوالو زده کوونکو هم ګډون درلودو. دوی په خپلو ویناګانو کې په حکومت زور راوړو چې پوځي عملیاتو کې د دوی ړنګول شوي بازارونه، تعلیمي ادارې او بازارونه دې بیا جوړ کړل شي. پر دې موقع د پیپلز ګوند یو مشر ملک غلام مشال ډوته ویل
کیم جلو دے جشن آزادی پورے دستلائی دائے دے دا مطلب دائے چھے دمیر دے نات پاس ایسان بلکہ دے کبالے دائیوا کی لادو دے 1947 ناغنسا تنم طریقہ پیرے امیر بندے مختلف ظلمی نکی دی.
په مشال شمالي وزیرستان کې څه باندې یو کال مخکې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د پیل شو عملیاتو له کبله 100,000 خلک بې کوره شوي چې زیاتره یې دا مهال په بنو کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د خپل ګوند یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي چې ګینې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټیننت جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو. د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په یو جاري شوي بیان کې دغه تردید مخې ته راغلی دی. یاد وي چې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون یو مشر غړي تېره ورځ له BBC سره په ځانګړې مرکه کې تور لګولی و چې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټیننت جنرال ظهیر الاسلام غوښتل چې د وزیر اعظم او پوځ مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړي او په حکومت قبضه وکړي. خلا هم پر دې اړه د پوز کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی، ویلي دی چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بل کومه لار نه ویني. پرون په ار کې د افغانستان د علماو سراسري شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر وویل د سولې واک بل ته نشي ورکولی او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي. پرون تر دې مخکې د پاکستان د بنو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو هیواد یې ژمنه کړې چې د ترګرۍ سره په مبارزه کې به له افغانستان سره بشپړ همکاري کوي. دا خبره پاکستاني چارواکو هغه افغان پلاوي ته کړې چې وړمه ورځ اسلام آباد ته تللی وو. دې پلاوي وروسته له هغو د پاکستان سفر کړی چې که یو خوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې، نو بلخوا د کابل بریدونو وروسته د پاکستان افغانستان خپلمنځي اړیکې هم ترنګلې شوي دي. د پیښور پارمی پبلک سکول کې د وژل شو ماشومانو میندو پلرونو له حکومت غوښتي چې هغو ټولو کسانو ته د سزا ورکړي چې د دوی د ماشومانو په وژلو ککړ دي. پرون د اسلام آباد خبریالانو مرکز مخې ته د لاریون پر مهال د دغه ماشومانو میندو پلرونو او نورو خپلوانو د هم غوښتنه وکړه چې هغو کسانو ته د سزا ورکړل شي چې د چا د غفلت له وجې د دوی بچي وژل شوي. د یو وژل شوي ماشوم پلار اجون خان په دې مخه مشال ډوته وویل
چې تر سو پورې په دې کې چې کم یو دی زمونږ د ملک د سیکیورټی ایجنسیز چې کم لیپ شوی دی هغې نه او هغه خلک پکې شامل کی دا زمونږ مطالبه ده چې هغه خلک دمدې سره شامل شي او په هغې باندې ملټری کوډ کې چې کم یو دی کیسز اوچلي او هغې ته همدارنګ سزاګانې ورکړي شي.
اته میاشتې وړاندې په پیښور ارمی پبلک سکول وسلوالو برید کړی وو چې څه باندې 1.5 کسان پکې وژل شوي وو چې زیاتره یې ماشومان وو. د پاکستان پوځ ویلي وو یوه پوځي عدالت د پیښور سکول برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ او یو کس ته د عمر قید سزا اورولي. په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي اداروي په دې صوبه کې په ماشومانو جنسي تیری زیات شوی دی. د دوست ګلونه مرکز په نامه د یادې غیر سرکاري ادارې یو مشر افضل شاه پرون مشال لیډو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په صوبه کې پر ماشومانو د مخ په زیاتېدونکو تیری وجه غربت او نه پوهاوی دی. په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې حکومتي اداره وایي د صوبې په 1200 ضلعو کې د کال 2011 نه تر د جولای 2015 پورې په ماشومانو د شوو جنسي تیریو 95 کیسونه رپورټ شوي دي. تاسو له مشال لیډو خبرونه اورئ. چین وایي په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې بشپړه ونډې اخیستو ته چمتو دی. د چین ځینهوا اجانس د دغه هیواد د بنو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ وروستیو پیښو چین اندېښمن کړی دی. هوا چینګ د جمعې په ورځ نوموړي ویل چې دا بریدونه ښایي د سولې د هڅو مخه ونیسي. د راپورو له مخې پخوا یو ځل له طالبانو سره د سولې خبرې په چین کې شوې وې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماهرینو پر ایران غږ کړی چې د واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې زنداني خبریال خوشی کړي. جیسن رضایان د څبان یو کال هیسې د ایران پر ضد د جاسوسي او پروپاګنډې په تور قید دی. راپورونه وایي کېدی شي چې راتلونکې اونۍ د نوموړي د کیس په اړه عدالتي فیصله راشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماهرینو پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د رضایان نیونه، قیدول او د بندو دروازو شاته پرې مقدمه چلول د هغه له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. او د امریکا د بنو چارو وزیر تیره ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانیست او دا ګام یې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. په هوانا کې د امریکا پر سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپله وینا کې جانکاري ویل. نوموړی وایي موږ نن دلته راغونډ شوي یو ځکه چې زموږ مشرانو ولسمشر باراک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یوه زړوره پریکړه وکړه چې له دې وروسته باید د تیر وخت اسیران نه اوسو، بلکې د نن او سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. امریکا په کیوبا کې د 1959 کال انقلاب وروسته له هوانا سره خپل سفارتي روابط پرې کړل. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا خبرونه کې ور بیا د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني. موږ به له خپل خبريالانو سره خبرې کوو. د غرنګي د ریپورتونه به هم دراورو. پرون د پاکستان د ازادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحادي لاریون کړی وو
چې په میر باندې په وزیرستان باندې کیم صاحب ظلم شوی دی. امیر ته نو طریقې کټکوي. میر د حکومت نه دا مطالبات چې د وزیرستان هغه خلک چې د په جیل شي پروت دي چې زر نظر دی خلاص کو.
د افغانستان د سولې د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې پرته بل لار نه ویني. پرده په خبره د سولې واک بل ته نشي ورکولې. د کابل بریدونو د سولې خبرو د زندېدو وروسته د پاکستان افغانستان ترمنځ د موجوده اړیکو په اړه یو کار پوایي
دا چې لګي چې هغه کم تاریخ دی د دواړو ملکونو یو بل باندې بې باورۍ ازاد زور ورشو.
د افغانستان د سولې سراسري شورا هم په افغان دولت او طالبانو غږ کړی چې موجوده مشکلات د خبرو د لارې هوار کړي. او د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یو مشر وایي کوم ماشومان چې د مور پلار د وهلو له ویرې کور نه بهر شپه کوي هغوی د جنسي تیری له خطر سره مخ کېدی شي.
نو هغه وژنه د مور پلار وهلې وژنه هغه کور نه شپه بار کی نه څه شپه بار کی د سیمه ماشوم ډیر زیات ایبه اوس کې دنه خطرو طرف ته لاړ شي.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال لیډو سره اوس. اوس د خبرونه لومړی رپورت. اوریدونکو، پرون د پاکستان د ازادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادې په مشرۍ لاریون ترسره شو چې پکې د وزیرستان کډوالو او زده کوونکو هم ګډون وکړو. د لاریون ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې ویل د پاکستان له ازادۍ وروسته پر دوی یو شمېر ظلمونه شوي. دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره د خپلو سیمو ته واستوي او په جیلونو کې قید بېګنا وزیرستانیان دې خوشې کړل شي. لاریون کوونکو په حکومت زور راوړو چې پوځي عملیاتو کې د دوی ړنګول شوي بازارونه تعلیمي ادارې دې بیا جوړ کړل شي. په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسله والو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله لس لکه خلک بې کوره شوي دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو چې د لاریون کوونکو په غږ پیلېږي.
تیر ورځ بنو کې د پاکستان جشن ازادي په موقع د شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد لخوا یو لاریون وشو چې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو سره وابسته مشرانو، طالب علمانو او عامو کډوالو ګډون وکړ. احتجاج پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو جنډې دوی په لاسونو کې اخستې وې او په لاسونو یې تورې پټې تړلې چې سیمه ته یې د واپسۍ غوښتنې نارې وهلې. دوی وویل پاکستان ازادۍ ورځ دوی هم لمانځي ځکه چې د ملک په جوړولو کې یې قرباني ورکړې، خو د دولت نه خپل حقونه غواړي او خپل سیمه نوره آباده غواړي. شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند غړی ملک غلام وویل آل پارټیز شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د غلاریون مقصد دوی سره ناانصافۍ مخنیوي او خپلو حقونو غوښتنه ده.
سیاسي اتحاد د کیم جلو د جشن ازادي په ورځ استلای دی. دا مطلب دی چې د میر د ناز باندې ځان بلکې د کابل دای وکیلانو د 1947 نه ونځه تر نن تاریخه پورې میر باندې مختلف ظلمي نه کیږي. ان شاء الله دا وفادار خل دی، دا ټیرریس نه دی. امید دا غوړي چې میر خپل علاقې ته وفات کو. امید چې کیم به ګناه کا سندي په جلینا کې ادارې حقو چې کیم به چوندي همي تر کیمه واده ته کړی دي. هغه د تعلیمي ادارې دغه پورا کولاو کو امی چې کیم پندینا روغلی دي هغه مثال ډېر خرد برد وشو دي. په دایبا داسې کمیټې راځي چې پاپ احتسابي وشي دي خلک.
خلیل خان وای دنیا ته خودل غواړي چې دوی سره نه انصافي کیږي او د دوی توانونو ازاله او بیگونانی ولی شوی ام وګړي دي خوشی کړل شي.
هغه ورځ نن میډ دوه کوي چې دینو تداری کټ کوي چې میډ به وځ نه وي بیر بیر شي په ایست واق باندې بیر دینو تدا اظهار کو پد زمينه پر موټ تر پټه تړلې دي چې په میډ باندې په وزیرستان باندې کیم صاحب ظلم شوای دی. امیر دینو تداری کټ کوي چې د حکومت تدا مطالبه کو چې دې دا دن سره سوچ وکړو که په دن نه پیږي. نن واق باندې او ټول تمام باندې دړانکړل امیر بدورینا سر نظر دا بدورینا په خپل خپل دینه باندې بحال کو. میر د حکومت نه دا مطالبه دو چې د وزیرستان هغه خلک چې د په جیل شه پرته دي چې زر نظر دا خلاص کو.
شمالي وزیرستان پاکستان تحریک انصاف غړې ګلدراز وای دا دوی رئیستلو لپاره دولت درې ورځې ورکړې او نن یې واپسی لپاره د کالونو شیډول دی.
میر نن دا خلک چروتلی دا خلک د دې پر وتلی چې د وزیرستان خلک بوندې ډېر ډېر تکلیفات لري. میر دې حکومت دا غا پیل کی چې پرین دا خلک په درې یا په څلور ورځې شروتلی وي. نن دې میر د واپسی د پر کولینا یې شوی دی. هغه څه پر هغه قسم شیډول نو ورنه دې میر د کوټه پر دوه دوه نیم کلا شیډول دا دې حکومت دا پیل کی چې میر په زر نظر
احتجاج پر مهال شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد غړیو دا هم وویل چې عملیاتو وروسته هم اوس د دوی تجارتي مرکزونه ړنګولی شي چې باید مخنیوي وشي او ورته اړول شویو توانونو دې حساب ورکړي. دوی سیمه ته زر په عزت سره د واپسۍ غوښتنې وکړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستې. زو اسلام آباد ته اوریدونکو لکه څنګه تاسو خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان حکومت د خپل ګوند یو مشر غړي مشهد الله خان هغه تورونه رد کړي چې ګینې د هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو. پر دې اړه معلومات اخلو له خپل خبریال ریاض موسی خیل. ریاض، ستړي مشي او دغه په اړه څه معلومات لري؟
جی سر علم، دا یو برطانوی ادارې سره بی بی سی سره په مرکه کې مشاهد الله خان څوک چې د مسلم لیگ نون سینیټر دی هغه وویل چې کم تیرا درنوا د تحریک انصاف او د غرنګ د پاکستان عوامي تحریک لخوا په هغه د هغه په شا باندې د آی ایس آی چې کم پخوانی مشر و لیفټن جنرل ظهیر الاسلام عباسی دا د هغه لاس او هغه داسې خبرې کړې وې د هغه ټیپ چې کم د هغه وزیر اعظم ته رسېدلې دي چې په هغه کې د بعضې ہدایات ورکول چې څنګه به حالات خرابیږي او په اقتدار باندې د قبضې لار هواریږي دغه رنګ په دغه ټیپ کې داسې هم معلومات یا داسې خبرې مخې ته راغلي دي چې ګنې د وزیر اعظم او د پوځي مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړي شي او بیا په دغه اختلافاتو باندې وزیر اعظم ولګي او پوځي مشر راحیل شریف چې کوم دی هغه خپل عہدې لري کی او د هغه وروسته به یو انتشار پیدا شي په فوج کې نو دغه رنګ به په فوج کې کوم خلک غرا پاسي او غبا وزیر اعظم نه اقتدار واخلي او د دې هر څه پښا باندې د ظهیر الاسلام لاسو بیا په اتشتم اگست باندې چې کله په روس کال د وزیر اعظم او د پوځي مشر ملاقات شو په دغه ملاقات کې وزیر اعظم بیا دغه خبره دغه ټیپ هغه پوځي مشر ته وورول نو هغه ظهیر الاسلام روغښتو او هغه نه د خبره تصدیق وکړ چې آیا په دې ټیپ کې د اواز ستادي نو د ظهیر الاسلام چې کله تصدیق وکړ چې او دا زما اواز دی نو بیا هغه د هغه ځای د ملاقات واپس بهر وښتو
یعنی دا خبره مشهد الله خان کړی سینیټر دی د مسلم لیگ نون نو د حکومت یا د پوځ څخه خبرګون راغلی پر دې اړه باندې
تر سوچ د حکومت خبره دا وزیر اعظم هاوس لخوا بیا یو بیان جاری شوی دی بیګا چې په هغه کې ویل شوی دی چې دا قسمه خبره بالکل بے بنیاد دی داسې هیڅ قسمه ټیپ وجود نه لري او نه دا کومه خبره چې مشاهد الله خان کلی چې ګنی اپوزي مشر او بیا ملاقات شو بیا ډی جی آی ایس آی دا هغه وغیرہ وختو داسې هم څه خبره تر نه ده شوی او ور سره د مشاهد الله خان نه په دغه حواله سره وضاحت هم غوښتي وزیر اعظم په دغه مرکه باندې وزیر اعظم افغان اخکار کړی دی او مشاهد الله خان نے پدغه لړکی وضاحت غوښتي دی د فوج چې کوم ویان دی عاصم باجوا هغه په خپل یو ټوئیټر پیغام کې یو مختصر پیغام کې دا خبره بے بنیاد بللې دي او وایي چې دا سه هیڅ قسمه خبره یا دا سه کاروي نه ده شوی چې ګنې دا غي پښا باندې د ظهیر الاسلام لاس وی
ډیر زیات مننه ستاسو نه د مشال رو خبريال ریاض مساخیلو چې تاسو ته معلومات درکول
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی ویلي دی چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بل کومه لار نه ویني پرون په کې د افغانستان د علماو سره شری شورا لغړو سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر ویل دوی د سولې واک بلته نشي ورکولی او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي ولسمشر له علماو هم غوښتنه وکړه چې د سولې راوستلو لپاره خپل کوششونه زیات کړي تفصیل له احمد شیبر اورو
د افغانستان د حکومت جګپوړی پلاوی د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی دی خو تر اوسه له پاکستاني چارواکو سره د دې هیئت د لاسته راوړنو او دریځ په اړه افغان چارواکو له ازادي راډیو سره یوازې دومره معلومات شریک کړي دي چې غور کوو څو د دې خبرو په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړو بل لور ته د دې مذاکراتو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پر مسلې خبرې شوې دي او پاکستان افغان لوري ته ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به مرستې کوي په کابل کې د افغان حکومت د ګډ دریځ د سلام مشورو په ترڅ کې نن له ماسپښین وروسته په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د علماو د سراسري شورا لغړیو سره وکتل په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل له سولې پرته موږ په خپل هیواد کې بل لار نه لرو او د سولې واک نورو ته نشو ورکولی د ولسمشر په وینا دا خبرې باید بین الافغانی وي ولسمشر د هیواد له دینی عالمانو وغوښتل چې د خپل نفوذ استفاده وکړي او د ستونزو د هواري لپاره د هڅې پسې زیاتې کړي په غونډه کې د علماو شورا خپله اعلامیه خپره کړه دا اعلامیه د شورا د یو غړي مولوي غلام رباني رحماني له لوري ولوستل شوه او په یوې برخه کې پر سولې ټینګار وشو
شورا یک بار دیگر از طرفین درگیر در جنگ می خواهد.
شورا یو ځل بیا د جبهې له دواړو لوریو غواړي چې څه موجوده مشکلات د خبرو اترو او تفاهم له لارې هوار کړي، ځکه چې جګړه د حل لاره نه ده او د هغې دوام د بېګنا خلکو د وژلو او زموږ د ګران هېواد دوراني سبب کیږي. په اعلامیه کې د افغانستان د دولت پر مخالفو وسلوالو غږ شوی دی چې نور د افغانانو د کورونو دورانۍ سبب نه شي. مولوی غلام ربانی رحمانی د عالمانو د شورا د اعلامیې په بله برخه کې د ملا محمد عمر مړینې ته اشاره وکړه او ویې ویل
جریانات اخیر ثابت می سازد.
وروستي جریانات دا ثابتوي چې دا جګړه یو مخ د نورو په اشاره او قمانډې روانه ده او څو کاله د قیادت په نه موجودیت کې بیا هم پر هغوی تحمیل شوی. مولوی ربانی زیاته کړه چې یوازې څو تنه خبر وو، نور نه پوهېدل چې څوک دوی افغانستان ته د جبهې لپاره راستوي. د علما او شورا له مجاهدینو او قومي مشرانو وغوښتل چې د خپل وس او توان له مخې د سولې په راوستو کې هلې ځلې وکړي.
اوریدونکو، همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولسي شورا یو شمېر غړو په یو غونډه کې د هیواد په چارو کې د ګاونډیو د مداخلو د مخنیوي لپاره د ټولو قومونو پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. دوی په کابل کې په یوې غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان لا هم په افغانستان کې بې اتفاقۍ ته لمن وهي او د هیواد په چارو کې مداخله کوي. په همدې حال کې یو شمېر مدني فعالانو او خلکو هم د جمعې په ورځ د افغانستان د روانو امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو حالاتو په اړه یوه بیړنۍ مشورتي غونډه رابللې وه. تفصیل د قسیم سلمل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې وروستۍ ناامنیو او پیښو مدني فعالان اړ کړل څو د هیواد د روان کړکېچن حالت ته د دایمي حل لارې د موندلو لپاره د ولس نظرونه راټول کړي. دغو فعالانو د جمعې پر ورځ په کابل کې د خلکو، سیاسي بنسټونو او بېلابېلو شوراګانو یوه مشورتي غونډه رابللې وه. د غونډې ګډون کوونکی محمد یوسف امین ځاځي خبریالانو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت چارواکي د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. نوموړي له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د روانو ستونزو د حل لپاره دې له ولس څخه مرسته وغواړي.
دا د حکومت سره باید په جدي توګه دوستان د اوسه کینی او د حکومت نه د دغو ستونزو په باره کې پوښتنه وکړي. حکومت د خپل تکلیف ووایي او که چېرته د افغانستان ولس سره کوم کومک یې غوښتو اړتیا لرله، د افغانستان ولس ورته چمتو دی چې دغه مورد کې کومک وسلو.
ښاغلی ځاځي همدارنګه وویل چې د افغانستان امنیتي او قضایي ارګانونه باید غیر حزبي سي او اشخاص ورته د وړتیا له مخې وګمارل سي. په ورته وخت کې دغو مدني فعالانو او د بېلابېلو شوراګانو استازو د ګاونډیو او د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو نړیوالو هیوادونو له ولسونو وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې د خپلو دولتونو د لاسوهلو مخه ونیسي. دوی د افغانستان د روانو نامنیو د لمنځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکارۍ د سازمان، ناټو او نورو نړیوالو سازمانونو پر صادقانه او رښتینې همکارۍ ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو هم د افغانستان د روان حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولاس هایسم له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره خپلې مرستې جاري وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق الله انصاري په یاده خبري غونډه کې وویل چې د خلکو بېلابېلو فعالانو له نظرونو څخه به یو بشپړه طرحه جوړوي او د یو دوامداره حرکت په توګه باید د عملي کولو لپاره پراخې هڅې وکړي.
یو جامع سیستماتیک طرحه او کلنلار ترتیبیږي او دغه حرکت به افغانستان د خلکو او د خاورې د اوږدمهاله ګټو د خوندي ساتلو لپاره د یو دایمي حرکت په توګه رامنځته کیږي.
په افغانستان کې د جنگ جګړو په تیزیدو سره عام خلک هم د ملي وحدت حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د چارو کارپوهان هم سپارښتنه کوي چې حکومت باید خپل دوست او دشمن معلوم کړي او د نړیوالې ټولنې په مرسته داسې یو سیاست غوره کړي چې پکې تر هر څه مخکې د افغانستان ملي ګټې خوندي سي.
که څه هم ځینې افغان چارواکي او د مدني ټولنو خلک یې تور لګوي چې په افغانستان کې د ناامنیو تر شا د پاکستان لاس دی، خو پاکستان دغه تورونه تیر وختونو کې رد کړی دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ترګر بریدونو بیا زور نیولې، د لوړ پوړ افغان چارواکو یو پلاوی د جمعې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او د وزیر اعظم نواز شریف او د وزیر اعظم د بانو چارو د سلاکار سرتاج عزیز سره یې ولیدل. افغان پلاوی له پاکستانه څه غواړي؟ د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
افغان چارواکي تور پورې کوي چې په افغانستان کې په وروستیو ترهګرو بریدونو کې په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې لاس لري. د افغان پلاوي اسلام آباد ته د رسېدو نه وړاندې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت سرتاج عزیز وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راولاړې شوې بدګمانۍ به زر د منځه لاړې شي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر اعجاز وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د سولې کومه پروسه پیل شوې وه اوس د یو شمېر ننګونو سره مخ شوې ده او ویره ده چې امنیتي وضع لا خراب شي. نوموړی زیاتوي
اشرف غني باندې به اعتراضونه شروع شي خو اشرف غني دا خیال وکړي اونو په پاکستان سره تعلقات سم شي نو د طالبان له سره خپل سمه شي نو هغه او دوه دوی ته هغه مې پالیسی شروع کړو پاکستان هم شروع کړو او داسې لګي چې هغه کوم تاریخ دی دواړو ملکونو یو بل باندې بې باورۍ ازاد زورور شو او هغه عمل ما دا خیال دی لاړو شو یو مست مخکې زخمي شوی او اوس ورو لاړو بس ختم شو.
بلخوا د سیاسي چارو یو بل کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي پاکستان کولی شي چې د افغانستان سره د خپلو اړیکو په خکولو سره ډېرې دفاعي او اقتصادي ګټې ترلاسه کړي خو په پوځي اسټابلیشمنت کې ځینې داسې خلک شته چې هغه د امن پروسه بریالي کېدو ته نه پرېږدي.
په سیاسي اسټابلیشمنت کې بالخصوص ډېر شي خلک دي چې هغه داسې تصور لري او داسې فکر لري چې افغانستان سره د دفاع په حواله او د معیشت په حواله خبرې اترې جوړېږي نو د پاکستان کم د ترکه امکان دی کوم د چین د غاړې نه پروسه شروع کیږي او کوم د سنټرل ایشیا غاړې ته خبر خلاصيږي نو دا به ډیر لوی امکاني د معاشي ترکه پاکستان کې خو باید خلک له بده مرګه په استابلیشمنت کې داسې موجود تر اوسه پوری دي چې هغه کلک دي او هغه د غیر ریاستي تنظیمونو یا ګوندونو د استعمال دغه کم فکر چې شروع کړو دغه فکر په سونه شکل کې په مخ کې وړل غواړي.
افغان چارواکي له پاکستان غواړي چې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو پر ضد ګامونه پورته کړي او هغه طالب مشران چې امن غواړي باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. آیا پاکستان به دا غوښتنه ومني؟ په دغه اړه خبریال سمی یوسف زیوایی
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي خو د دې مشر صاحب د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان کوو غواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي نیولې هم شي ګنشمیر یې ورته نیولې هم دي یا حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته او اوس هر کې داسې نه پرېږي چې دوی د طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي.
تیر ونه یوې خبري غونډې ته وینا په وخت افغان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې نور پاکستان طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت مرستې ته آماده نه دی خو افغان پلاوی سره د لیدو نه وروسته د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته کوي.
نمشره ډیو خبرونه ته اوګست راځي چې د فیاض خان خشګي په واسطه سندره ورو
چپ فرے بو خڑا چپ دو کو خڑا چی حیا نا بے جنی دنیا سبو خڑا چپ فرے بو خڑا چپ دو کو خڑا چی حیا نا بے جنی دنیا سبو خڑا چپ فرے بو خڑا چلول او خڑا چاپ چلول او خڑا چاپن خرو خڑا چه حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بو خڑا چاپ دو کو خڑا چه حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے
اذن کو وخت شوه دی 9:00 نو تاستا د دې سات تازه لاند خبرونه وړاندې کوم. د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وای د پاکستان آزادۍ وروسته پر دوی یو شمیر ظلمونه شوي. دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره د خپلو سیمو ته واستوي او په جیلونو کې قید بیگنا وزیرستانیان دی خوش کړل شي. دوی دا خبرې پرون د پاکستان د آزادۍ په ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په مشرۍ ترسره شوي لاریون کې کړې دي. د پاکستان حکومت د خپل ګوند د یو مشر غړي سینیټر مشهد الله خان هغه تورونه رد کړي چې ګینې د هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټیننټ جنرل ظهیر الاسلام د حکومت د لنګولو پلان درلودو. د پاکستان پوز هم دغه تورونه رد کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی، ویلي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بله کومه لار نه ویني. نوموړی دا خبرې پرون په ارګ کې د افغانستان د علماو سراسري شورا سره په خپل ملاقات کې کړي دي. په افغانستان کې د سولې پر اړخیزو خبرو کې چینوایی بشپړه ونډې اخیستو ته چمتو دی. د چین جن هوا جانس دغه هیواد د بنو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې په افغانستان کې د ترګرۍ وروستیو پیښو چین اندېښمن کړی دی. او د امریکا د بنو چارو وزیر تیروس په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانیست او دا ګام یې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. اردوونکو خبرونه لنډیز مو واورېدو. په دې نیمای کې ستاسو لپاره یو شمېر کورني او نړیوال رپورټونه لرو او دوه خوندورې سندرې به هم دراوربو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څراغ اخیستي سراج صحیح ته موږ شو.
نن د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې د افغانستان د یوې ډلې پاکستان ته پراتګ او له وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات باندې لیکلي. ادارې وایي په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دوی د افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او د افغانستان غلط فهمۍ به ډېر زر لرې کړی شي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ افغان ولسمشر په کابل او نورو سیمو کې د ځانمرګي بریدونو وروسته په پاکستان سختې نیول کړی وي او غوښتنه یې کړې وه چې له پولي پورې غاړه دي د ترخګرو شبکې ختمې کړې شي. ادارې زیاتوي حقیقت داري چې اکثره وخت پاکستان او افغانستان په یو بل دا تورونه لګوي خو د دې سره ستونزې نه هواریږي، بلکې په نتیجه کې نورې غلط فهمۍ پیدا کیږي او ورسره دواړخیزو تعلقاتو ته هم زیان رسي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت افغانستان او پاکستان دواړه د ترخګرۍ ښکار ملکونه دي، نو په داسې صورتحال کې دواړو له یو بل سره استی او کومک پکار دی. ادریا اخری کی وای اسلام آباد ته د افغانستان د یو پلاوی راتک ډیر ښه ګام دی، نو پکار دی چې راتلونکو کې هم دا د تګ راتک سلسله جاری وساتل شي، نو داسې به د دوانو هیوادونو ترمنځ تعلقات نور هم خشي او په مشترکه توګه به د ترهګرۍ خلاف هلې ځلې هم وکړي. بلپلو ایکسپریس ورځپاڼې خپل ادریا د ایرانی وزیر خارجه د پاکستان په سفر باندې لیکلي او وای ایران د هغه تاثر نفي وکړه چې ګنی دوی د پاکستان چین د اقتصادی راهداری یا گوادر بندرگاه خلاف دی او دا چی ایران د پاکستان د ترقی مرسته کوي. تو ادارې په وینا په خپل دور کې د ایران وزیر خارجه ویل چې ایران په منطقه کې د پاکستان د ترقی خواهشمند دی، خو د ځینې منفی پروپاګاندو له وجې پاکستان ته غلط تاثر راغلی وو. ادارې زیاتوي چې د ایرانی وزیر خارجه پاکستان ته سفر ډیر د اهمیت وړ دی او له دې به پاکستان ته ډیره ګټه ترلاسه شي او دا په افغانستان کې د امن په ځای کول لپاره هم ډیر د اهمیت وړ سفر دی. ادریا اخری کې وای چې پاکستان، ایران او افغانستان د دې منطقې درې اهم ملکونه دي، باید چې په منطقه کې د امن لپاره د ایرانی وزیر خارجه په هغه تجویز باندې عمل وکړي شي چې پاکستان، ایران او افغانستان دې په مشترکه توګه یو سکیورټی نظام جوړ کړي.
پا په نړیوالو مطبوعاتو کې مو نن د اکانومیسټ مجلې او فرانس پریس خبري اجانس دوه مقالې راخیستې دي. اکانومیسټ مجلې په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه بحث کړی دی. فرانس پریس خبري اجانس بیا لیکي چې د پاکستان یو لوړپوړی سفارتي چارواکي به هند ته په رسمي سفر ولاړ شي. مورول کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز در وړاندې کوي.
اکانومیست مجله لیکي داسې ښکاري چې ګواکې افغان طالبان خپلو وسلوالو او مخالفینو ته دا ثابتول غواړي چې دوی تر اوسه پورې لا هم مضبوط دي. د مجلې په لیکنه افغان طالبان د خپل بنسټ ایښودونکي مشر ملا عمر د مرګ له اعلانه راهیسې داسې تیتو پرک ښکاري. مجله زیاتوي چې د طالبانو نوی ټاکل سوی مشر ملا اختر محمد منصور له دې کبله هم په مشکل کې دی چې ډیر طالبان د هغه مشري نه مني. په طالبانو کې د یووالي وړ مشرتابه کمی، دا ډله د داعش په ګډون د نور مقابلو ډلو په وړاندې کمزوري ته مخامخ کړې ده. اکانومیست مجله لیکي چې سخت دریزي طالبان پر ملا اختر محمد منصور له دې کبله نیوکې کوي چې ولې د پاکستان په خوله د افغانستان له حکومت سره خبرو اترو ته تیار سو. دا پر دې سربیره ده چې ملا اختر محمد منصور د ملا عمر د مرګ تر اعلانېدو وروسته له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو ځنډولی دی. مجله لیکي چې د روغې جوړې بهیر لا هم ژوندی دی او ملا اختر محمد منصور شایي هیله لري چې قوت به په خبرو اترو کې هغه ته برتري ورکړي. د مجلې په لیکنه افغان ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د روغې جوړې بهیر په چټکه توګه نتیجه ورکړي، هغه ځکه چې د ولس د صبر کاسه پر ډکېدو ده. بل پلو فرانس پریس خبري اجانس بیا په یو لیکنه کې کښلی چې د پاکستان یو لوړپوړی سفارتي چارواکي به هند ته په رسمي سفر ولاړ سي. اجانس لیکي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به په روانه میاشت کې په داسې حالت کې هند ته ولاړ سي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې لا هم تاوتریخوالی دوام لري. سرتاج عزیز د پنجشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې دی د دې خبرې په لنډه توګه پخلی کوي چې د روانې میاشتې پر درویشتمه نیټه به د خبرو اترو لپاره هند ته ولاړ سي. اجانس لیکي چې په دې وروستیو اونیو کې په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ پر پوله د توغندیو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. دا له هغه وروسته ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د جولای په میاشت کې په روس کې شاوخوا یو ساعت ملاقات وکړ. د هغو لیدو کتو پر مهال هندي وزیر اعظم نریندر مودی په راتلونکي کال کې پاکستان ته د تګ لپاره د نواز شریف بلنه هم ومنله. سرتاج عزیز هند ته د تګ د ارزښت په اړه وویل چې که څه هم دا یو لویه لاسته راوړنه نه ده، خو بیا هم شاید د پراخو او مهمو ستونزو په اړه د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه تاسو وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیروس په کیوبا کې د خپل هیواد نوې سفارت پرانیست او د ګامبیا د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. په هوانا کې د امریکا پر سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپله وینا کې جانکیری وویل چې هغوی دلته راغونډ شوي ځکه چې د دوی مشرانو یعنی امریکایي ولسمشر باراک اوباما او جمهور رئیس د کیوبا جمهور رئیس راول کاسترو یو زړوره پریکړه وکړه چې لدی ورستار د خبره باید د تیر وخت اسیران پاتې نشي. امریکای په کیوبا کې د 1959 کال انقلاب وروسته له هوانا سره خپل سفارتي روابط ختم کړي وو. تفصیل د رضوان مراد په دې رپورت کې وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کیوبا په پایتخت هوانا کې د خپل هیواد پر نوي سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپل وینا کې ویل دواړه هیوادونه باید د پخوا په ستونزو کې ښکیل پاتې نه شي، بلکې د جان کیری په خبره اوس پر راتلونکي تمرکز پکار دی.
We are gathered here today because our leaders, President Obama and President Castro, made a courageous decision.
دوی موږ نن دلته راغونډ شوي یو ځکه چې زموږ مشرانو ولسمشر باراک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو زړوره پریکړه وکړه چې له دې وروسته باید د تیر وخت اسیران نه اوسو، بلکې د نن او سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. جان کیری ویل موږ باور لرو رښتینی ولسواکي چې د کیوبا خلک پکې په آزاد خپل مشران وټاکي، خپل نظریات او مذهبي مناسک ترسره کړي، د دې هیواد د خلکو په ګټه ده. خو د جانکری د خبرو په جواب کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برونو رید ریګوز ویل کیوبا د بشر د حقونو او ولسواکۍ پړه پر خپل تاریخ ویاړي او په دې برخه کې بل امریکا سره د کیوبا اختلافات دوام وکړي. دا له اویا کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو کوم وزیر له کیوبا کتنه کوي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې حیوانات د جان کیری له سفر سره سم د دواړو هیوادونو ډیپلوماټانو د خپل منځي اړیکو د پراخوالي او په دې لړ کې د مستقیمو پروازونو د بیا پیلولو پر مسأله هم خبرې اترې پیل کړې دي. متحده ایالاتو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال له انقلاب وروسته له دې هیواد سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل.
د رضوان مراد نتاسی ریپورت اوریدو. په افغانستان کې د داعش ډلې پر عملیاتو د افغان طالبانو غبرګون په داسې وخت مخې ته راغلی چې طالبان په خپلو کې سره تقسیم دي، یعنې دواړه ډلې هڅه کوي چې په تشدد کولو سره د خپل طاقت مظاهره وکړي. پر دې اړه د مشهدو د خبرو مرکزي څانګې ریپورت لږې دمې وروسته ورو. افغان طالبانو د داعش وسلوالې ډلې لخوا خپره شوې هغه ویډیو غندلې چې پکې ښودل شوي اته کسان چې یو پکې سپینګیرې دی په چونکو توکو سره الوزول شوي دي. د وسلوالو په قید کې دغه کسان په زوره په چونکو موادو کېنول شوي چې له هغې وروستو په چاودنو سره وژل شوي دي. د اګست په اتمه په ټولنیزه میډیا خپره شوې دغه څلور منټه ویډیو کې چې له وسلوالو سره پکې د داعش جنډه ده، په پښتو او عربي ژبو کې وایي دغو کسانو سره یې دا عمل ځکه کړی چې دوی د طالبانو مرسته کړي. خو طالبانو د اګست په 11 خپله ویبپاڼه ورکړې او بیان کې د داعش دغه عملیات په سختۍ سره غندلي او ویلي دي چې وژل شوي ټول بې ګناه ولسي وګړي دي چې پکې سپینګیري مشران هم شامل دي. طالبانو دغه وژنه غیر اسلامي بللې. طالبانو زیاته کړې چې د اسلام او مسلمانانو په جامه کې د دغه سي بې ګناه خلکو وژنه به برداشت نه کړل شي. دغه بیان له داسې خلکو یعنی طالبانو راغلی چې له کلونو راهیسې یې په خپله دا قسمه ظالمانه کارونه کړي دي. دا ویډیو چې داعش ډلې پرې په افغانستان کې د خپل طاقت مظاهره کړې ده او پر دې د طالبانو غبرګون هم پر داسې وخت مخې ته راغلی چې که یو خوا په افغانستان کې د داعش ډلې د راپورته کېدو په اړه خلکو کې ویره ده، نو بل خوا طالبان هم په خپلو کې سره په واک او اختیار تقسیم دي. د افغان طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته د نوي مشر مولا اختر محمد منصور پر ټاکلو د طالبانو ترمنځ اختلافونه رامنځته شول او د مولا عمر د زوی په ګډون ځینې طالب قومندانان د مولا منصور په ټاکلو خوشاله نه دي. په داسې حال کې چې داعش ډله په افغانستان کې د مضبوطېدو په لټه کې ده، د طالبانو خپلمنځي اختلاف څخه ښه ګټه پورته کولی شي. په عین حال کې چې طالبانو سره ویره ده چې ځینې وسلوال یې داعش ډلې ته تللی شي، د کابل په وروستیو بریدونو سره یې هڅه کړې چې خپل زور وښایي. له پاکستاني پولیسو سره نږدې ننګرهار ولایت چرته چې ښکاري یا د ویډیو جوړه شوې، له اوږد وخت راهیسې پکې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. که څه هم داعش ډلې طالبانو ته په ځینو ځایونو کې نقصانات اړولي او دې ډله پورې اړه لرونکو وسلوالو په جون میاشت کې د ننګرهار یوه مهمه سیمه له طالبانو هم نیولې وه، خو ځینې کارپوهان وایي چې داعش دومره لوی خطر نه دی او دغه ډله یوازې تر ننګرهار پورې محدود ده.
ریپورت مورېدو اوریدونکو د مشالې خبرونه ته غوږېستې. راځئ چې د هرون بچا په غږ کې دا سندره ورو.
خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا دلرے رات راوڑا سو کسے دلرے رات راوڑا الوزما 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 وزرے رات راوڑا الوزما وزرے رات راوڑا تو شم توم سندرے رات راوڑا from sandera tarana
de harum bacha pa kitasi sandara uridala او سمرا زور راپورونو پر لور په خبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري اداروي چې په صوبې کې په ماشومانو د جنسي تیری پیخي زیاتې شوې دي د چایلډ ویلفیر یا ماشومانو خیر خیګړې کمیشن په وینا دوی د قسمه پیخو پر ضد قانوني کاروي کوي خو د دوی په خبره له ماشومانو سره د شوو جنسی زیاتی و پیخی دیره کمی ریپورت شویدی دا چه ده دی واجه سه او جنسی تیره پر ماشومانو سه قسمه نفسیتی اثرات غرزولشی لپیخور ده زلان و سبزی پا دی ریپورت کرو
د ماشومانو د ژغورنې لپاره د کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې دوست ګلونه سنټر فیل افسر افضل شاه وایي چې د مخکې په پرتله په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو سره د جنسي تیری په پیښو کې سیواوالی راغلی دی چې وجه یې د سیمې ناسم حالات او ناپوهي ده او باید حکومت د قانوني ګامونو سره سره په ټولنه کې په دې اړه پوهه پیدا کولو باندې هم کار وکړي
اکثر ماشومان سکوم دي د کباړ مور پلار یو بورې ورکی سلاړ شماتا کباړ ټول کا پیسې وګټه ماتا 200 روپے ورس بروړي داسې ماشومان ډېر دلته ماتا راغلي دي سرجي 200 روپے نن ما نو ګټلي او اوس په ما وهي زه کور ته نه ځم نه هغه وجه نه د مور پلار وهلې وجه نه هغه کور نه شپا بار کی نه څه شپا بار کی داسې ماشوم ډېر زیات ای بي اوس کې دانې خطرو طرف ته لاړ شي
د خیبر پختونخوا د چایلډ ویلفیر کمیشن یا د ماشومانو د خیر خیګړې د کمیشن ډیپټي چیف محمد اجاز وایي چې په لومړي ځل په 2013 کې د ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي قانون په صوبه کې جوړ کړی شو چې تر مخه دوی د مجرمانو پر ضد سخت قانوني کاروایی کوي او په ټولنه کې هم په دې اړه پوهه پیدا کول لپاره کار پیل کړی دی
او اوس زمونږ نوی بلدیاتی نظام چې کملای پای کې ویلیج کونسل نه نیبرهډ کونسل دی نو په هغه کې موږ چایلډ پروټیکشن کمیټیز جوړو د فیمل زنانوم کمیټی جوړو او د نارینو اوم کمیټی جوړو پاره کې موږ الته کې هغه الډرز چې کم دین او هغه خپل لګه فرست کو جمعات امام شو فرست کو ټیچر شو وکیل شو د کلی ملک شو الته کې د کلی ریسپیکټیبل خلک شو او د هغه په تر باندې موږ یو اویرنس پروګرام چلو دی وخت کې موږ سم مور دین 700 کمیټیز چې کم د چایلډ پروټیکشن کمیټیز په یو سی لیول باندې جوړ کړی
د نفسیاتو ډاکټر محمد عزیز په وینا ماشومانو سره د جنسي تیری پیښې د هغوی په راتلونکي ژوند باندې بد اغیز کوي چې بیا نیخ په نیغه ترې ټوله ټولنه اغیزمنه کیږي
په لانګ ټرم کې چې کوم دی نو هغې ته ډپریشن کیدای شي او داسې پرسنلټی پرابلمس یا هغې شخصیاتو کې داسې کمیانې پاتې شي نو هغه د معاشره هغه شانتې پروډکټیو او هغه شانتې یو کار والا کس نه ثابتېږي څنګه چې نارمل کس وي
د چایلډ ویلفیر کمیشن د شمیرې تر مخه له مئی 2011 نه تر جولای 2015 پورې د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو سره د جنسي تیری 95 پیښې ریپورت شوې دي خو د کمیشن په وینا د جنسي تیری پیښې له دې ډېرې زیاتې دي ځکه چې خلک د خپل عزت ساتلو له وجې ډېرې کمې پیښې ریپورت کوي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی او په یو راپور کې لیکلی دی چې د روان کال په لومړي وو میاشتو کې د پاکستان افغانستان شام او نورو ایشیایي هیوادونو نه شپږ اتیا زره پناه غوښتونکي را رسېدلي دي تفصیل د شاهین بنیر نورو
ڈی پی اے په خپل راپور کې لیکلي دي چې د شام، پاکستان او افغانستان نه هر ورځ په سلګونو پناه غوښتونکي د ترکیې او یونان د لارې د اروپا پر مختلي هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوي، خو ډیر پکې ونیول شي او د مهاجرینو لپاره جوړ شوي کیمپونه ته ولېږل شي. اجانس لیکي چې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو سفر اوس نور هم ګران شوی دی، ځکه چې اوس د هنګري حکومت د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره په خپله پوله د یو ازغن دیوال جوړولو کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې تر پای به بشپړ شي. د اروپا د پولو د انتظام د ادارې فرنټکس چارواکو خبري اجانس ته ویلي دي چې د جولای په میاشت کې 50,000 مهاجرین د سمندر د لارې یونان ته رسیدلي دي. یو بل چارواکي ویلي دي چې د جون د میاشتې تر نیمایي 40,000 مهاجرین د میسیډونیا نه راتیر شوي دي. د هنګری حکومت د مهاجرینو د مخنیوي لپاره 4 متره دنګ دیوال جوړی چې 13 جالونه پکې هم کارول شوی دي. خدا بوس کتلی شي چې دا دیوال د مهاجرینو د راتګ بهر تر کومه بریده ودروي، ځکه چې اکثر مهاجرین په پوله لګیدلی ازغن تارونه پرې کی او د سربیا نه هنګری ته د رننوتو هڅه کوي. د هنګری نه د مهاجرین بیا پر مختلي هیوادونو آسټریا، نیدرلینډ، سکینډینیویا او جرمنی ته د رسیدو هڅه کوي. خبری ایجنس لیکلی دي چې دا مهاجرین د ډیرو سختو او خطرناکو لارو نه راتیریږي او په دې کې د ځینو سره د خپلې کورنۍ غړي هم دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردن خود مشال ډیو خبرورتا او واګستی د رسالاتو نړیوال مخابراتي شرکت د افغانستان د کرکټ د ملي ټیمو دوا لوبغاړي خپل افتخاري سپیران ټاکلي دي. د دې شرکت مطبوعاتي چارواکي کفایت الله نبی خیل مشالو سره په خبرو کې ویل د اتصالاتو شرکت د یو درې کلن قرارداد لمخې محمد نبی ساحل او حمید حسن خپل استازي وټاکل. تفصیل د رضوان مراد په دې رپورت کې.
د اتصالاتو مخابراتي شرکت لومړنی هغه شرکت دی چې په افغانستان کې سپورت پټانګ کې او په ځانګړې توګه د کرکټ پټانګ کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې، ډېرې زیاتې مرستې ورسره کړې. د 2008 کال راهیسې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د کرکټ بورډ سره یو اوږدمهاله تړون درلودلو چې د هغې بنیاد باندې د کرکټ بورډ وکولای شو چې د همدغې تړون په دوره کې دوی نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړي. اوس هم په هماغه موخه چې اتصالاتو لرله، هماغه هدف چې دوی لرلو چې کرکټ ته په افغانستان کې وده ورکړي، د دوی د ځوانانو تشویق کړي، نو وی غوښتل چې دوه مخکښ لوبغاړي، هر یو پخوانی کپتان محمد نبی ساحل او نړیوال شهرت لرونکی بالر حمید حسن د خپل سفیرانو یا د استازو په توګه باندې خلکو ته معرفي کړي. دغه د دغه تړون تر مخه چې درې کلن تړون دی اصلا او هر کال به تمدیدېږي.
نبی خیل صاحب، په اکثرو هیوادونو کې له ورزشکارانو دغه شان شرکتونه یا ټولنې د دوه هدفونو لپاره ملاتړ کوي، یو د خپلو اعلاناتو لپاره، د خپل شهرت لپاره، او دوهمه دا چې له ورزشکارانو سره مرسته کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ په مسأله کې له ورزشکارانو، له کرکټرانو سره د مرستې یا دوی ته د خلکو د مرستو د جلبولو په برخه کې اتصالات څه کوي؟
له دمخه اتصالاتو د افغانستان د کرکټ بورډ سره ډېر زیات تړونونه لرل چې د هغې له مخې تقریبا د کرکټ بورډ ته چې په زیاته اندازه سره پیسې ورکولې، چې په هماغو پیسو باندې د افغانستان د ملي ټیم داخلي، کورنی او بهرني ټول لوبې د اتصالاتو لخوا نه سپانسر کېدلې. اوس هم اتصالات او دغه دوه نوي سفیران د کرکټ مخکښ لوبغاړي چې د سفیرانو په توګه باندې اخستی دي. دا سمه ده چې اتصالات به خپل یو تجارتي مخه به په دې کې ولري تر څو د دوی دغه دواړو څیرو نه په خپل تجارتي اعلانونو کې ګټه پورته کړي. اما د دې سره زیات مخه او زیات هدف دا و چې د کرکټ سره هغه پخوانی تعلق چې د اتصالاتو پاتې ورسره و هغه باید همداسې ورسره پاتې شي او دغه لوبغاړو ته هم یو څه نا څه مالي کومک او مرسته ورسره وشي او په ضمن کې نورې کمپنۍ دې ته وهڅوي دې ته تشویق شي چې دغه د پاتې د کرکټ لوبغاړو سره هغوی مرستې وکړي او د سفیرانو په توګه باندې هغوی واخلي. زه فکر کوم چې اواله مده نورو شرکتونو څخه چې همدغه زموږ ستوري وهڅوي د همدغې لارې نه د دوی اقتصاد وړی کړي د همدغې لارې نه دوی نړیوالو کې نور وروپېژني.
اوریدونکو دا و د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت مطبوعاتي مسؤول کفایت الله نبی خیل چې زموږ همکار رضوان مراد ورسره مرکه کړې وه. اوس هم راځي د سلام پښتونخوا د دې غړې په وروستۍ شیبو کې د کرن خان په واسطه داسند ورو
خوی می دا پتنگو پرنا مینے دما نو زبستا پستر گو خام خام مینے دما نو زبستا پستر گو خام خام مینے دما بس تاپس